د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروگرام ته خرغلست لخوست بدخشان او نور ولایتونو څخه پورسته یو کې د سیلابونو لکابل خلکو ته د پراخو زیانونو د اوختو خبرونه را رسیدلی دي. په خوست کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل د دې بارانونو او سیلابونو له کبله په سپیرې ولسوالۍ کې د یو کور چت را پرېوتی چې په نتیجه کې یو تن مړ او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. همداراز درې کسان د نادرشاه کوټ ولسوالۍ ځایي اوسیدونکو د سیلابونو له اوبو را ایستلي چې د دوی په وینا یو یې ټپي وو او دوه نور مړه شوي وو. همداراز د پکتیکا ولایت په ګیانې ولسوالۍ کې سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې سیلابونو د زمري په لومړۍ نیټه خلکو ته ډیر زیانونه اړولی دي. په بدخشان کې هم تقریبا ورته کیسه وه. د سیلابونو خلکو ته نه یوازې د سر او مال زیانونه اړولي، بلکې نورې برخې لکه تاسیسات او د ژوند ژواک سرچینې هم له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا څو ورځې مخکې وویل چې ډیر خلک په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې له سیلابونو وروسته بې مناسبې سرپناه پاتې شوي، د څښاک د اوبو سرچینې له منځه تللي او د زیانګالو کورنیو ژوند ته جدي ګواښونه پېښ دي. په نننۍ خپرونه کې په دې اړه خبرې کوو چې که د سیلابونو د راوتلو په صورت کې حکومتونه او مرستندوی ټولنې خلکو ته مرستې نشي رسولی، نو خلک په خپله څنګه له یو بل سره مرسته کولی شي څو د سیلابونو زیانونه راکم کړي؟ په خپرونه کې زموږ میلمه د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص محمد عاصم معیار دی چې زما او ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. که تاسو په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ په خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، نو د واټساپ دې شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واټساپ شمیره ده 00 340 00 00 00 00 00 00 00. شمیره بیا تکراروم 00 340 00 00 00. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې د خپرونې میلمه خبرو ته راوبولم، ستاسو پام د وروستیو سیلابونو د زیانونو په اړه د ازادۍ راډیو د یو راپور اوریدو ته اړوم.
پرون بل ورځ رئیس راغلی دی، پرون رئیس ډېر زیانونه اړولی دی.
د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د چهارشنبې په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولی دي. د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د پنجشنبې په ورځ د زمري په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه ده رسېدلې.
بل ورځ راغلی وي خالته دم زیان نه و، خو پرون رئیس بخي زیات زیان واخلی. که د ته ووایم صرف ماته یو 15 لکه زیان واخته ده چې ځمکه رانه خرابه کړې ده. نه هیڅ مرسته نه ده راغلې، پرون راسې دغه غر نه شوی ده.
راپورونه وایي چې وروستیو سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویاند مستغفر ګربز د دې سیلابونو د ځاني تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې د وروستیو رختونو او سیلابونو له امله دوی پیښې رامنځته شوې دي چې یوه په سپیره ولسوالۍ کې ده، یو کور چت غورځېدلی دی او له امله یو تن وفات شوی دی، دوه تنه ماشومان زخمیان شوي دي. پکتیا مربوطه لکې تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي، له څخې څخه یې درې تنه راوړي وو چې بیا نادرشاه کوټ ولسوالۍ د خوست نادرشاه کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لوري نیول شوي دي چې دوه کسانو خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمه ایزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د والی ویان ذبی الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې له زیانمنو سوو خلکو سره د مرستې لپاره د دغه ولایت پیښو ته د رسېدنې ریاست له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په همغږي هڅې کوي.
دقیقا سیلابای مفیش دیروز در ولسوالۍ کوفه درواز سروازې شده بود که
کوفه درواز ولسوالۍ کې ویجاړونکي سیلابونه راوتلي چې ډېر مالی زیانونه یې اړولی دي، خو مرګ ژوبله یې نه لري. خلکو ته ډېر مالی زیانونه اوښتل، لکه باغونه، کرنیز ځمکې او اوبو کوچنۍ بندونه چې په کلیو کې جوړ شوي وو ویجاړ شوي. په ټولنیز ډول یعنې په ټوله کې په کوفاب ولسوالۍ کې 100 زیربناوې ویجاړ شوي دي.
په په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي و چې په دې ولایت کې له 50 څخه ډیر کانالونه او 850 هکتاره کرنیز ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویه مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه. سیلاب ځپلو وړاندې تل شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو او مرستندویه سازمانونو له ژمنو سربیره دوی ته اړینې مرستې نه دي رسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د زمري د دویمې لپاره په خپله ایکس پاڼه وړاندوینه کړې چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، کاپیسا، خوست، پکتیکا ولایتونه به د دې سیلابونو شاهدان وي.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه په دې راپور کې جزئیات مو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، خبرونه پیلو. د خبرونې میلمه ښاغلی معیار ته زه ښه راغلاست وایم. معیار صاحب، کله اوریدونکو سره ستړی مشي کوئ، مهرباني وکړئ چې بیا زه ستاسو نه پوښتنې لرم.
ډېره مننه تاسو ته. تاسو ټول اوریدونکو سلامونه او نیکې وړاندې کوم. په دې لاره چې په بس کې موږ تاسې معلومات وړاندې کړو چې د پاره ګټور وي، او په دې لاره چې دغه طبیعي پیښې په افغانستان کې کم شي او زیانونه یې کم شي. مننه.
له تاسو نه هم مننه. معیار صاحب، په سیلابونو کې عموما د خارونو د کلیو کوم تاسیسات ډیر زیانمنیږي، چې یعنی داسې زیانمنیږي چې لکاره یې باسي یا لراتلونکو استفادې نه د خلکو یې باسي؟
ډیره مننه. اول خو باید دا ویم چې اوسني سیلابونه چې مثلا په اوړي کې پیښیږي دته موسمي سیلابونه وي، یا دا ډیر شرانی او شدید سیلابونه وي چې د ورخت خرامسته کیږي او په کلیوالو سیمو کې تر ډیره کرنیزه سیمې اغیزمنې وي، ځکه چې هلته فصلونه او نور محصولات یا باغونه حیوانات د اوس وخت د حاصل په وخت کې وي، او کله چې سیلابونه راشي نو هغه راځي چې د سیلونو د اوبو لاندې کیږي هغه زیانمنېږي، او که چیرې مثلا کوم کانالونه یا پلچکونه نور تاسیسات د اوبو لګونې په سیمه کې موجود وي هغه د خاورو نه ډکوي او یا ځان ورته اړوي. خو د لدې څخه علاوه په سیلابونه په ښارونو کې رهایشي کورونو ته ډېر ځانونه اړوي، ځکه هلته تراکم د کورونو ډېر زیات وي او اغېز یې لوړې وي نسبتا د اطراف سیمو ته. په اطراف سیمو کې کورونه یا دا چې لرې لرې وي یا په لوړو ځایو کې وي، یا د اقل هغه ابتدایي تدابیر د سیلونو څخه د ژغورنې دپاره ورته مهیا وي برعکس د ښارونو. د دې څخه علاوه په ښارونو کې په تجارتي برخو باندې هم خپل اغېز اچوي، چې لاغې څخه دوکانونه او فابریکې که چېرته موجودې وي او نورې برخې اغېزمنې وي، او همدارنګه د پلچک سړکونه پاخه او همدارنګه نور تاسیسات چې د اوبو پر مسیر په اوږدو کې جوړ شوي وي هغه اغېزمنې وي. خو یو شی باید ووایم چې اوس که چېرته مثلا وروسته له دې دا رقم تاسیسات جوړېږي، نو سپارښتنه ورته د متخصصین لخوا داده چې دغه تاسیسات د اقلیمي بدلون د اغیزو او دغه د عواقبو په پام کې نیولو سره جوړ شي. مثلا په خوا به که چېرته کوم ودانیز چارې ترسره کېدي، هلته به د سیلاب او د نورو د اوبو د اغیزو او په دې توګه د خطر د زیاد زیانونو هغه نقشې نه وي. اوس دغه نقشې شته په افغانستان کې، خوشبختانه دغه نقشې جوړې شوې دي. نو که چېرته د دغه نقشو په پام کې نیولو سره دا رقم تاسیسات جوړ شي، یا که هغه پول وي د هغه آباد باید صنعت د اقلیمي بدلون د اغېزو له کبله لوړ جوړ شي تر څو اوبه په مسون ډول تېرې شي، که هغه نور سړکونه یا نور څه وي هغه باید د اوسه لوړ شي یا ودانۍ کې وي، یا حداقل په دغه سیمو کې جوړ شي چې هلته د سیلاب د راتلو خطر لږ وي، ځکه هغه د خطر سیمې له مخکې معلومه شوې دي. نو په دغه توګه سره کېدای شي هغه ودانۍ یا غزیانونه چې د راتلونکي په راتلونکي کې لږ شي. خو ستونزه دا ده چې اوس په افغانستان کې د هر څه چې موږ لرو دغه هم باید د سیلابونو د خطر څخه وژغورو، او د دې دپاره هم دین یو اقدامات شته چې دغه په پام کې نیول سره کولای شو موږ خپل
په دې اقداماتو باندې حتما خبرې کوو. په خارونو کې هم د زیانونو د کمولو لپاره په دې مسله خبرې کوو، په کلیو کې هم په همدې مسله باندې تمرکز کوو. خو مخکې د تاسیساتو مسله باندې کله نور ولار شو پوشو لتاسو جزئیات وورو. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې موږ د جغرافیې په کتابونو کې په مکتبونو کې لوستي وو، مثلا د هالند پلازمینا امستردام دا تقریبا د اوبونه په ټیټه سطح کې جوړ شوی دی. ډیر نور هیوادونه هم شته، مثلا په ایتالیا کې د وینس ښار د نور ښارونو کې د اوبو سطح ډیره لوړه ده. یعنی ښارونه ځینې وخت البته هلته هم سیلابونه راځي، مګر داسې مرګونی اثرات چې په افغانستان کې لري په هغو هیوادونو کې نه پیښوي. د دې علت فرق په تاسیساتو کې دی، فرق په چاپیریال او هوا او دې مسایلو کې دی، او که حکومتونو دولتونو هلته کار کړی، یعنی توپیر یې په څه کې دی؟
دوه توپیرونه یې ډېر عمده دي. یو دا چې د خلکو هغه پوهاوی د افغانستان پرتله توپیر لري، او همدارنګه هغه زیربنا چې هلته ورته جوړه ده هغه د افغانستان پرتله توپیر لري. که موږ ورته وکړو بهر کې طبعا سیلونه پیښیږي، خو زیانې لږ. یو دا چې د هغه د مدیریت دپاره د تم کولو دپاره یو بشته، او خلک دوام پر وخت باندې اقدامات کوي او د هغه د زیانونو څخه ځان ژغوري. خو په افغانستان کې متاسفانه موږ دواړه برخو کې ضعیف یاستو. یو دا چې د عامه پوهاوی د دې په هکله لږ دی، او یو دا چې زیربنا د افغانستان د سیل د اوبو د کنټرول دپاره لږ جوړه شوې ده یا نشته. نو دغه دوه علتونه دي چې د تلفاتو کچه زیاته کړي. که موږ ورته وګورو، مثلا په د سیل لپاره دا ویل کېږي چې د نیم متر که چېرته مثلا اوبه وي هغه کې باید څوک موټر ونه چلوي. خو موږ وینو چې بعضې وخت خلک د عجلې دپاره یا د بل دپاره موټر په د یو سیل په اوبه ورګډ کې ویډیوګانې هم لیدلې دي، او بالاخره هغه موټر هم سره د سړي سره اوبه ایسي. نو دا په خپله د هغه کس د ذهنیت باندې اړه لري چې هغه باید پوه اوسي چې په دغه رقم شرایطو کې خپل ځان او موټر او مالی سرچینې په خطر کې وانه شوي. یا دا چې مثلا د سیل پر مهال باندې د سیندونو د هغه مسیرونو چې د سیل یې راتلو امکان شته د هغه نه لرې اوسي، یا خپل کورونه شی چې جوړوي هغه د دغه سرچینو څخه لرې جوړ کړي، یا هم که چېرته هغه نور برخو ته وګورو حکومتونو یې داسې چارې ترسره کړي دي چې تر څو یا د سیل اوبه تم شي یا په هغه مسیر تسیخ شي چې هغه په مسون ډول لاندې خوا ته انتقال کړي. نو دغه توپیرونه دي چې د موږ په ټولنه کې متاسفانه د منابعو د کمبود له کبله چې هغه لږوالی د دې لامل شوی چې خلکو ته کافي ونه رسیږي، نو هغه د دغه ډول اقداماتو یا د سیل د مخنیوي دپاره حداقل په اقداماتو باندې نه مصرفیږي. نو په دې خاطر باندې وروسته موږ وینو چې هغه څه چې موږ لرو هغه هم د لاسه ورو ضایع کېږي.
مایر صاحب، یو بل مثال بنگلادش دی. بنگلادش کې هم تر څو کاله مخکې پورې د سیلابونو له کبله تلفات زیاتو. البته د افغانستان او د بنگلادش ډیر توپیر هم شته، ځکه چې افغانستان ډیر په لوړه دی، مګر بنگلادش په ډیرو برخو کې د اوبو له د بحر یا د سمندر له سطح نه ټیټ دی، او ځکه اکثرا به په د سیندونو د اوبو سطح لوړېدله او تلفات به یاړول. البته ځینې تلفات تروسه پورې هم شته، زیانونه تروسه هم شته. بنگلادش هم د افغانستان په څیر فقیر هیواد دی، مګر داسې ښکاري چې دوی په دې برخه کې ځینې اقدامات ترسره کړل چې نه پوهیږم دوی به نور پلونه جوړ کړي، بندونه به یې جوړ کړي. دوی څه کړي دي چې دغه تلفات یا مالی زیانونه او انساني تلفات یې راکم کړل؟
د انساني تلفاتو د کنټرول لپاره تر ټولو مهم څه د وړاندوینې سیستم دی. که موږ ورته وګورو، بنگلادش د اوبو د مانیټورینګ یا د څارنې ډېر ښه سیستم په خپله هم درلود، یو ډیټا هم راټوله کړې وه، او دغه ډیټا بیا ګوګل سره هم شریکه کړه. ګوګل هم چې کله خپل د سیلابونو د وړاندوینې سیستم جوړوه، او هغه داسې سیستم دی چې مثلا په یوه ساحه کې سیل دی، په موبایل کې یو کس ته مسیج ورځي چې دغه په خطر کې دی او که نه دی. نو دا سیستم هم اول په هند او بنگلادش کې په امتحاني ډول تطبیق شو. نو د ما په اند باندې بنگلادش په دغه چاره باندې ډېره سرمایه ګذاري کړې وي، او اوس به طبعا د همدغه د مخنیوي د الارم وارننګ سیستم د کبله د انساني تلفاتو کچه کمه کړې. خو اقتصادي تلفاتو د مخنیوي دپاره اوس مثلا که چېرته زیربنا جوړه وي، نو دغه دپاره باید انحرافي ودانی دیوالونه یا نور څه جوړ شي تر څو هغه اوبه دغه ودانی څخه بل ختم انحراف کی یا مثلا په پورته برخه کې زیرم کړی او هغه مسئول پاتې شي. نو د اقتصادي اقداماتو لپاره اړینه ده چې ځینې نور وقایوي تدابیر په پام کې ونیول شي. مثلا که موږ یو کور په افغانستان کې په نظر کې ونیسو او داسې فکر وکړو چې سبا ته سیل ده دي، نو که موږ دغه کورنۍ غړي خبر کړو دوی به د دا کور څخه ووځي او په دې توګه به بشري تلفات کم شي، خو کور هلته د پاتې شو او هغه کوم اقتصادي زیان چې تیل اړوي هغه کولی شي واړوي. نو د دغه اقتصادي زیان د مخنیوي لپاره یې اړتیا ده چې اوبه په مسون ډول لاندې خواته انتقال شي، او د دې لپاره باید یا کانال پاک شي یا باید کانال جوړ شي یا باید اوبه بلې خواته منحرف شي یا باید په هغه پورتنۍ برخه کې د کوچنیو بندونو په مرسته وساتل شي یا مثلا ونې کېښودل شي تر څو دغه د سیلاب د تلفاتو کچه راټیټه کړي. په دغه توګه موږ کولی شو اقتصادي زیان یې کم کړو، خو د ارلی وارنینګ یا د مخنیوي د سیل خبرداری سیستم چې دی دا ډېر مهم دی د بشري تلفاتو لپاره، او دا کولی شي په دغې برخه کې ډېر مؤثر تمام شي. موږ خپله د ګوګل دغه ټیم سره اړیکه نیولې وه، موږ خپله دغه ارقام د افغانستان ور سره شریک کړ، خو متاسفانه د سیاسي وضعیت په رامنځته کېدو له کبله ګوګل تر اوسه د افغانستان تر پوښښ لاندې نه دی راوستی، او د افغانستان ګاونډیان مثلا پاکستان او تاجکستان دغه هیوادونه تر پوښښ لاندې راغلي په دغه سیستم کې.
بله مایر صاحب، وړاندې په خبرونه کې به بیا له تاسو نه دا هم واورو چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې خلک نه وځي د سیلابونو پر مهال په کور کې پاتې کیږي، او حتی که ورته وم وایاست چې وځئ په کور کې پاتې کیږي. بیا به زه له تاسو نه وپوښتم چې آیا که یو نارینه یو ښځه یا ماشومان په کور کې پاتې شي او د سیلابونو په وخت له کوره ونه وځي، نو دوی د سیل مخه نیولی شي، نتیجه د زیانونو بدلولی شي؟ دې ته به لطفا وروسته تاسو جواب ووایئ. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه زنګ وهي. مهرباني وکړئ، د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو، لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خبرې وکړي.
ډیره زیاته مننه، سلامونه تاسو ته، ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. ستړی مو سي، زه عبدالنافع افغان یم د هلمند ولایت د ندالی په موضوع باندې بدلن نظر سره شریکم. هغه دا چې تر ډیر حد پورې موږ وګورو دلته په هلمند کې، خو چې کوم زیانونه کله چې سلابونه راځي، کوم زیانونه چې خلکو ته اوړي، تر ډیره حد پورې ولسي وګورو ته اوړي، هغه دغه خبره داسې ده چې مثلا که موږ وګورو که په نوزاد ساحه کې وي، یا د واشیر الحمد د ندالی په ساحه کې وي، مثلا د شاول مانده دی، په دې مانده کې که اوس په خوا د دې ممدده مانده هغه بر چې کوم د اوبه کومه لار چې وه هغه تقریبا یو کیلومتر یا یو نیم کیلومتر بر و د دغه مانده ده. اوس په هغه کې پاکات سل متره پر ځای باندې نیم سل متره ګرځي کې پاتې، نور هغه ځکه ټوله کرل سوې ده. مثلا په هغه کې ځای نشته چې اوبه تیرې شي، کله چې بیا سیلاب راځي دغه ځای کې کورونه وړل کېږي یا خلکو ته ځان اوړي، کله چې دیم ځکه کرلې یم ځکه وبس جوړې کړې وي، نو دا کوم کشت دی کوم کروندای شي دا کرلې وي، هغه کروندای ټول وب دغه کتابه کې کورونه ونړوي، بیا نو دوی د مرسته غوښتنه کوي. په اول سر کې دی په خپل دا فکر نه وي که زه هم دوی کشت په دې مندونه کې د وب په هغه لارو کې دوی کوي چې هغه د وب لار ده، خو بای کشت دی وکړي خو دغه نه کوي، کورونه دې دوی ته نه جوړوي چې هغه اکثره وخت د د د د ډیر کسانو تمر جوب لاويشته وي. هغه ځانه ځان څه خو بده دغه چې بچ بسی که دغه ورته واوړي مالی ځان خو دغه نه کې پروا نه کوي. تر ډیره حده پورې چې کوم تاوانونه په افغانستان کې سلابونه رسوي هغه زموږ په خپل لاس باندې ده. تر ډیره حده پورې نه دی نه نو حکومت مسولیت پیدا کی او نه هم د موسسات مسولیت در ډیره حد پر د اصل خپل مسولیت شه د حکومت لاره چې چالتو دوی د غزاینه جوړ نه کی اوالته دوی د غزاګي سره دوی په خپل ځان وژغوري.
افغان صاحب را سره اوسه پښتنه بده هم وورو، خو کرته وای اصلت فن چې په دغه سیمو کې چې تاسو یادونه کوي د هلمند ځینې سیمه تاسو یاد کړی، په دې ځایونو کې تاسو داسې خلک یاد سي کورنۍ پیژنې چې یو ځلې کورونه یا مځکې چې اوبو ته نږدې جوړې کړې دي دا سیلاب وړي وي، او بیا مثلا بل کال بیا هماغه تکرار شوی، دریم کال بیا داسې تکرار شوی وي، یا یې د ورور کور سیل وړی وي یا همدې ته نږدې نور کورونه سیل وړي وي. داسې تجربې تاسو لرئ؟ لیدلی مو دي، د سترګو لیدلی حال مو راته ووایاست.
ډیره مننه. بالکل دا چې دغه زمر د کوره ته تقریبا په 100 متره کې یا په 200 متره کې دغه پیښه د تیر کال وسوله. کله چې دې مځکه کړلې و د مانده په مابینس کې، یعنی مثلا دغه مانده برچه په هغه وخت کې و چې دغه د اوبو لاره واغه بیخي ډیره و، تقریبا 1 کیلومتر کېدله. کله چې دوی راولاړ شو د مځکه وکړله، جوړ کړل دغه د تیر کال په ژمي کې سیلاب کله راغلی، د مځکه اوبه ویوړله. چې کله سیلاب ماشي مانده تش شو، هغه اوبه چې کله ماشي د سیلاب اوبه تیر شو، هغه سړي بیرته دغه ټکټرې ورسره راغله، دغه مځکه بیرته وکړل. مثلا بیرته یې جوړ کړل، هغه نن کوی وړې واغه فصل خو تیر شو. د ګرمۍ په فصل کې بیا د اوس فصل چې بیا کونه په دې کې بیا د مانده مځکه چې د مثلا د سیلاب لار چې هلته کښ نه کوي، یوازې د ژمي کښ کول کېږي. تیر کال هغه بل کال هم دغه سنې وسول، دغه زمر د کورو پر تا باندې دغه د شاول مانده چې کوم دی، دغه دغه بیخي ډېره پراخه ساحه مخې درلوده. اوس هم هغه ځای د دومره کمه سوي چې بیخي تر 50 متره پورې رسېدلی، یعنی ګرڅه کې دغه دغه د مانده د اوبو مخ چې ګرڅه 50 متره ته سوي دی. د شاول د دوکانو شا چې وسو ګر بیخي ډېره کمه ساحه لري. تیر کال هم اوبو ډېر مځکې وړلې، د ډېر خلکو شوي وي. هغه بل کال هم یو چې کله دغه اوبو سیلاب تیر شي، بیا خلک راولاړ چې مصرف ور باندې وکړي، 5000 6000 روپۍ مصرف ور باندې وکړي، بیا هم ځکه جوړ کړي. کله چې دبر کال سیلاب راځي، بیرته نیم کښ ویشي، نیم پاتې شي. خو خلک به دې ته فکر نه وایي چې دا د اوبو لار د که څه هم دی په اساسي شکل باندې دا جوړ کړي، خو هم دا امکان نه لري چې چې کله اوبه را ډېرې شي هغه دې پاتې شي. موږ تاسو لیدلی دي چې ډېر ځایونه پاخه ځایونه اوبو ته ځان اړولی دي، مالي ځان اړولی دي، ځاني ځان اړولی دي. خو تر دې حده پورې زموږ افغانان فکر داسې جوړ دی چې هر سړی په خپل فکر باندې یو کار کوي، دا نه کوي چې د چا مشورې ته نه ګوري.
افغان صاحب، تاسو په خپل مځکه لرئ، کور لرئ، د خطر په ځایونو کې چې مثلا هغه ځایونه چې د خطر له ګواښ سره مخامخ دي، هلته مځکه یا کور لرئ؟
بله، و از مشک پلم زکه چې کوم د شاول د مانده سر د کاش چې وس تاسو ته ما تصویرونه در زړه سره چلدلی موای. زمون زکه د ترام تر مانده پر رسیدل د عمر داسې کړي، د زمون دم زکه کم وجده چې مانده تر رسیدل د دلته مور ورته توتان نادان شان ور اچوي. لغه دې لپاره چې د مانده نور دم زکه خاطر راپورته نه زی، هغه د مانده مخه چې زمون دم زکه کوته سره ختم خلق بند کړي، د پایته بند کړي. کله چې زمون برابر ته د غوبر رسیدل، د زمون دم زکه برابر زمون خو هم پاته پر ابولي غړي د مانده باندې بازار دې د جلا بازار په نامه دی. دغه ځای پراخه پاتې دی، د مانده ده. زموږ ته کله چې د سره خوا تیر شم، د ډیرو خلکو مځکې وبلندې کوي. چې کله پایته تیر شم، ډیرو د ډیرو خلکو مځکې وبلندې کوي. خو اما موږ خپله موږ او یو زموږ یو بل کلیوال چې هغه داسې کړی دی چې دغه مانده په غاړه کې مو ورته نیام ور اچولی دي، او شنغازي او دغه تر څنګ پستان ورته ور اچولی دي. چې کله اوبه راځي، دلته مرغېش نه سوي دي، دلته دا درختې ولاړې دي. د مځکې خواته اوبه نه راپورته کېږي. دغه مځکې د اوبه د وړانګ څخه زموږ کښ په امان باندې وي. خو نورو خلکو دغه 6 کال ما فلمداري هم وکړه، د شاید پر فیسبوک باندې ما پورته کړې ده، په واټساپ کې ما پورته کړې دي. چلده ما خپله خبرې ورسره کړې دي. زه خپله په هغه صحیح کې وم دا تېر کال تقریبا چې 2-3 کسان نور مشران هم سره دي. چا چې اوس هم هغه فلمداري او هغه د اوبو کوم ځان چې دغه اوس هم پر نیټ باندې پیدا کېږي. خو هم زموږ خلک داسې دي تر چې کله ورته ورته ښه خبره کوي، هغه دوی دا فکر کوي چې دا د خپل ځان لپاره وایي، دا فکر نه کوي چې دا زما د اولادو لپاره، زما لپاره په ځان باندې تمامېږي. تر ډېره حده پورې سړی په خپله ګټه باندې پسې دی، د بل مسلمان یا د بل همسایه.
مننه افغان صاحب، مخکې له دې چې بیا به وخت در کوچ تاسو کله مایر صاحب نه سوال لري، هغه به سوال وکوي. خو ورستای ځل سیلاب ستاسو په سیمه کې څه وخت راغلی؟
ډیره زیاته مننه. ورستای ځل سیلاب تقریبا د په داتیر سپرلی کې راغلی. په تیر سپرلی کې زموږ د کورو څخه تقریبا لږ څه سره یو موټر هم هلته دغه کې دغه اړولی اوبه اړولی و. تقریبا 3 کسان کتو هم اوبه وړې و. خو هغه خوشبخت نه به وچ بیرته حکومت ژغورلی و. حکومت ورته ژر رسیدګي کړې وه. خو د هغه وروسته په دا ګرمۍ کې چې کله دغه سپرلی تیر سوی دی، بیا سیل نه دی راغلی. خو په ژمي کې مثلا په ژمي کې راغلی او په دغه سپرلی کې راغلی دی.
اوس له مایر صاحب نه سوال لري؟
ډیره زیاته مننه. د معیار صاحب سمې سوال دغه دی چې کوم سیلابونه چې راځي، مثلا د هلمند په سیمه کې، د نوزاد په سیمه کې، تر ډېره حده پورې موږ په خبرونو کې وینو یا اورو چې دلته بندونه تړل شوي دي. خو هغه که دغه سیمې خلک راشي، یا زموږ قربان مثلا زموږ پښتانه ورڅخه، خو هلته چې هلته هغه بندونه نه وي، په څه ترتیب باندې کېدلی شي حکومت؟ اوس زموږ حکومت آیا دغه توانه لري چې مثلا د نوزاد سیمه ډیر داش ځایونه لري چې هلته بندنه په ډیر اسانۍ سره تړل کېږي، او دغه ترڅنګ په واشي کې دغه ترڅنګ د شاول ماندم تقریبا یو تر اوسه حده پر داس کېدلی چې دا ماندم تقریبا
تقریبا د دې د سیمه په اړه باید ویم چې معمولا کڅوک مثلا د هلمند په اړه غږیږي نه د ذهن کې کجکی او کجکی د سیلاب د مخنیوي لپاره یو غار دی، یعنی ډیر زیات سیلاب هغه کنټرول کړی، خو نوشیر او موزاد د اول سوال چې د کجکی شمال یا غربي اړخ ته یو څه نور اخته دی، یعنی د کجکی په مسیر کې نه دی، د کجکی د بند چې دی د بند وګو د سیل څخه وژغورنې دی، هغه اول سوالی تقریبا او خاطر دی او دی زیربنا دی او بو نه لري. د ما په نظر باندې دوی اشاره دا و چې د ډیر ځایونو نشته دی بندونو ته جوړولو لپاره، خو ستونزه دا ده چې حکومت دومره توان نه لري چې ټولو ځای ته په یو ډول یا یو وخت کې رسیدګي وکړي. دوی ته به د ما سپارښتنه ده وي اول خو د خپل تکړه ځوانو هغه کوم اقدامات چې اړین وو د خپل ساحې په اړه او د سیلابونو د مخنیوي په اړه د درلودل، دغه باید نور خلک هم په پام کې ونیسي، نه یوازې دا چې خلک یعنی تقریبا ګوري موږ د واورېدل چې دوی د مغدسي مې خپه د لیدو لکه دوی پوهېدل چې په کوم ځای سیل کې زیانمنېږي کوم ځای نه، او که دوی مثلا آنلاین لاسرسی ورته لري ګلوبل فلاد اوارنس سیستم، ګلوبل فلاد اوارنس سیستم چې ګلوف هسې مخفف دی، په هغه کې یوازې یو یوزر جوړېږي تر د پاسورډ، هغه کې بیا د سرکلن سیلاب نقشې شته یا هغه سیمه خی چې په ګوګل مپ باندې سیستم دی اسانه لري، یعنی هر څوک یې پوهېدلی شي چې په کوم ځای کې سیل راتلو امکان شته. بله دا چې د هلمند د سیل چې تاسو هم پوښتنه ترې وکړه، معمولا د هلمند سیل د فبروري نه تر اپریل وخته پورې راځي، هلته هوا ګرمه ده، واورې نه کېږي، او یا چې واورې ورخ کېږي هغه تقریبا د باران په بڼه کېږي، نو په هغه وخت کې سیلونه راځي. نو دوی ته ما سپارښتنه ده د همدغه معلومات اقدامات چې دوی خپله تر کار لاندې نیولي دي دا د نورو خلکو سره هم شریک او د اشار په ډول کوچني بندونه جوړ کړي، یو له یوې خوا به یې د خپلې سیمې د څاګانو اوبه بېرته احیا شي او له بلې خوا به یې د سیلابونو مخنیوی کړی وي. نو دغه یو تګلاره ده، او بله تګلاره دا ده چې دغه ټولنې یا کلیوالې سیمې یو د بل سره ارتباط ونیسي، د بېلګې په ډول د پورته کلي چې کله اوبه ویني یا ورخت ویني د سیل راتلل ویني هغه ته لاندې خواته اول ورکړي چې سیل درغی، تاسو خپل تیاری ورته ونیسئ. دا نمونې موږ خپله په مرکزي سیمو کې البته تقریبا وینو، مثلا په وردګو کې یو بله کې چې سیل راشي یا فیسبوک کې اخبار راوځي یا مثلا زنګ وهي له نورو خواو ته چې سیل راغی خبر وسی لاندې خواته هغه ستونزې راپېښولی شي. نو د دغه ته ورته د جمهوریت کې په اتلس ولسوالیو کې یو سیستم هم جوړ شوی و د خلکو د ارتباط تر منځ چې جوماتو د کلي په
توګه د کومو ولایتونو اتلس
یو لاغې نه هغه تنها د سیل لپاره نه و، هغه ولایتونه هغه ولسوالیو چې ریسک په مجموع کې پکې زیات و، یا لغزش و زلزله و او نور، بدخشان و پکې بامیان و پکې دغه ولایتونه چې لږ امنیت نه پکې و، دغه ولایتونو په اتلس ولسوالۍ کې د سیستم جوړ شوی و د انما یا د پیښو سره په د مبارزې په وزارت په تر چوکاټ لاندې، چې بیا دقیقا وروسته دا چې جګړې زیاتې شوې فارغ شوې هغه سیستم به نه پوهېږم څومره پاتې وي، خو ښه دا ده چې دغه سیستم بیا احیا شي. که چېرته هغه سیستم حکومت هم نه احیا کوي، ښه دا ده چې خلک په خپله یو د بل سره ارتباط ولري، اوس د ارتباط وسایل شته.
بله.
نو په دې توګه کولی شي هغه تلفاتو کچه راټیټه کړي، او که چېرته مثلا پورته برخو کې کوچني بندونه جوړ کړي چې هم به اوبه احیا شي، هم به د سیلابونو د زیانونو مخنیوی اقتصادي زیانونو مخنیوی هم شوی وي.
ډیره زیاته مننه د اوریدونکو یو جالب مسلې ته هم اشاره وکړه. دوی یادونه وکړه چې دوی ویل چې مونږ په خپل د سیلابونو د مخنیوي لپاره د خپلو ځکو په څنډو باندې هغه څنډې چې د سین خواته دي په هغه باندې مو بوټي او د توتانو ونې دوی ویل چې کرلې مو دي. دې ته به هم لطفا ځواب ووایاست چې لما نه هیر نشي مایر صاحب. خو یو بل اوریدونکی هم لرم چې یو ور د دوی خبرې واورو بیا به تاسو دې پوښتنې ته ځواب ووایاست. مهرباني وکړئ د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو لومړی ځان معرفي کړئ.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاته وایم او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ډیره زیاته مننه خبرونه ته خراغلست.
الله دې خوشاله کړي او سلام تاسو ملما ته وایم احمد تکل صاحب تاسو مشنا اوریدونکو عبدالحاد تعلم د هلمند ولایت څخه. محترم تکل صاحب واقعا دغه سیلابونو موضوع چې دا ډیره مهمه ده، نو دې ته باید حکومت هم توجه وکړي، عوام افغانان خپل تر وسه اندازې مکلف دي مثال د خبرې توجه ورته وکړي. تکل صاحب محترم علمان نیو دغه ولایتو څخه دي چې مثال په لوړ ولایتو کې لکه کندهار ولایت، مثال زابل ولایت، روزګان ولایت، په دغه منډ کو کې ورشتونه وسینو دغه د سیلابو او بچ دي دلته د هلمند پښین تاسو ته به تر معلومات ستاسو غډیږي. نو دا دلته خلکو ته ډیر نقصانات رسېږي. تکل صاحب محترم د خلکو کرنیزم ځکه وړي مثال د خبري هغه دغه چې کړلې مثال د خبري کې غنم کړلې کې نور مثال د خبري د زراعت کښتونه کړلې هغه وړي. نو حکومت ته پکار دي چې دغه د سیلابو به وسله زمينه دي مثال دغه مهار کې مثال د خبري غټ غټ بندونه یا واړه واړه بندونه جوړ کړي چې دغه د سیلابو مخونی وسی. تکل صاحب محترم
ډیر زیاته مننه. اتل صاحب په دې پروګرام کې په دې باندې غږیږو چې خپل خلک څه کولای شي، داسې خلک دي هیر کې چې حکومت لري او حکومت شته د مکلفیت لري، وظایف لري او له خلکو سره باید تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وکړي. که مثلا حکومتونه یا مرستندوی مؤسسه نشي کولای چې خلکو ته دغه ډول خدمات ورسوي، خپل خلک باید څه وکړي؟ تاسو خپل تجربه راته ووایاست اتل صاحب چې څه کوي د سیلابونو په وخت د دې لپاره چې د سیلابونو زیانونه راکم کړي.
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم. زمرد عام افغانان د پاره په کار ده بالکل واقعا حکومت فرون داګر د مشکلات مثال کوي نه خیره بنځه ټول حال کوي چې زمرد خلکو د پاره په کار ده چې مثال د سیلابونو د ځاسه خډیر ګوښه خپل مين واستوګ نه ځاینه مثال د خبرې چې د ژوند په شکې د سیلابو د مابندو څخه دغه زګو څخه هیڅ شي او بل دغه په بخش کې محترم احمد تکل صاحب مردا کوي چې مثال عام افغانان چې دا سندو په غاره کې مثال د خبرې غټ غټ ونی چې دا غزنګلا چې د سیلابو مثال د خبرې پر غاره دي، مثال د روټ پر غاره دي، دا غزنګلو په ملرنه وکړه ساتنه وکړه په کار داد چې حکومت هم ساتنه وکړي. موږ ادي افغانانم باید دلته کوونې چې نور دا غوونی چې د سیم پر غاره دي هغه باید ونه او بل د سیلابو د مخ د صحابای ځان نه ایستو تکل صاحب ځکه دلته په یلمن کې دا چې کورنۍ زمينه ما چې دا ستوګ ډیزاین نه لري، د مينې ځای نه لري، هغه د یلمن د سیم پر غاره باندې اړولې بدبختانه چې سیم کله ډاکسي دغه خلک مثال د خبرې د مجذوب سره مخامخ کیږي د سیندو د غاره څخه باید تکل صاحب افغانان ځان نه ایست کی.
مننه اتل صاحب. له اسم صاحب نه اسم مایر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
قربان سم دا مایا صاحب محترم تم دې سلامونه وامه دا غسم پښتنه دا چې مثال مشترکم کوالی سو د سپلندو کې چرتوي چې ترکم کوالی چې دا سیلابو مخونی سي حکومت عام افغانان ته کوالی سي بتول کې چې مثال د خپل حکومت ترڅنګ د خرابن ته تر څنګ موږ مثال د خبرې پدې کې شو رول ول بو چې مثال دا سیلابو مخونی سي.
مننه اتل صاحب په همدې باندې لګیا یو مایر صاحب سره خبرې کوو د پروګرام لپاره پایله تر اوسه پورې. مایر صاحب مهرباني وکړئ لمړی دا دې ونو د ځنګلونو د اهمیت په باب د سیلابونو په مخنیوي کې لطفا لبړای په دې باندې خبرې وکړي. بیا از مانور پښتن نورې پښتنې هم شته چې بدرته چې درنه پښتمې.
میرا مننه. دقیقا ونې خودل یا سیمش نکول یو دغه اقدامات څخه دي چې د سیلابونو غیر راټیټول شي او دغه چې دغه ونې او شنه شیان بوټي دا مکه کلکوي او چې کله کلک شو هغه سیلاب زر نشي تخریبولای د ساده خاورې په څیر او په دې توګه سیلاب په بل خواته انحراف منحرفه کوي او هغه دې راټیټيږي. یو دا مسله او دوه مته چې کچیرته موږ ورته وګورو دا په نه یوازې په غرنۍ سیمو کې سپارښتنه شوې بلکې په کرنیز سیمو کې هم د ډېر سپارښتنه کېږي، خاصتا په هغه ځایونو کې چې د اوبو مسیرونه وي. د کښت هغه څنډه چې ده هغه باید دغه رقم ولو باندې وکوښل شي تر څو سیلابونه هغه اغېزمنه نه کړي، هغه کلکه شي او
په دې توګه د دې هغه کرنیز ځمکې هم د سیلاب څخه خوندي پاتې شي. دویم اقدام چې معمول دی د سیلابونو پر وړاندې هغه دا دی چې کرنیز سیمې معمولا د سیلابونو ته برخه ته نږدې جوړیږي، یعنی که چېرته کرنیز سیمه سیلاب تخریب هم کړي اقتصادي ضرر کم دی نسبتا کورونو ته، رهایشي سیمو ته او تجارتي سیمو ته. په دې توګه د سیندونو په اوږدو کې باید هغه غصب شوي حریمونه بیرته احیا شي، هغه باید یا شنه چمنونه جوړ شي پکې، تفریح پارکونه او یا دا چې کرنیز سیمې پکې رامنځته شي که چېرته مثلا په اطراف په لرې ځایو کې وي. نو که چېرته مثلا سیل چې ډېر لږ ډېر وخت نه راځي، یعنی یو وارې پېښېږي په هغه ځایو کې، هغه که یو وارې تخریب هم شي دومره هغه نه دی، یعنی نورو کلونو کې هغه اقتصادي ګټه بیرته تقریبا هغه کوم مصرف شي او بزګر کوي هغه جبرانوي. نو د دې څخه علاوه همدا اقدامات چې د سیلونو د اقتصادي اغېزو د ټولو دپاره کارول کېږي. بخیر سره د دوامه پوښتنه دوامه برخه څه وو چې د موسخه پاتې شو
دوی تقریبا نو په همدغه مسایل باندې همدغه مسایل پوښتل چې د اوس موږ تاسو خبرې پکو نو خپل خبرو ته به دوام ورکوم. یار صاحب یو بل پوښتنه ما مخکې تاسو نو وکړه هغه دا و چې البته د وضاحت لپاره ما د خبره وکړه غواړم چې تاسو وضاحت په ورکې ځینې کسان کله چې حتی اعلانونه کې موږ اورو کله کله د طالبانو د حکومت اړوندې ادارې اعلانونه کوي خلکو ته وایي چې د برنیو سیمو خلک دی د کوزو سیمو خلکو ته اول ورکی ورته ودی وایي چې سیلاب درغی تاسو ځان سره پام کوی او خلکو نه دا هم غوښتل کیږي د کوزو سیمو خلکو نه دا غوښتل کیږي چې د بارانونو په وخت کې دی د سین غاړونه لری پاتې شي. نو دا خو دوامداره خبرتیاوی هم د طالبانو د حکومت داروندو ادارو لخوا ورکول کیږي، مګر زه غواړم چې تاسو لږ نور هم رڼا واچوي چې ځینې کسان له دې خبردارۍ سره سره بیا هم په کور کې پاتې کیږي، مخصوصا ښځې نه غواړي چې ووزي. د دې په اهمیت باندې خبرې کوي چې یو ښځه په کور کې پاتې شي، یو نارینه یا دوه درې پنځه کسان په کور کې پاتې شي، آیا د کور له ژغورنې سره مرسته کولی شي؟
نه دغه کار صحیح نه دی، خو البته یو کار باید موږ او تاسو په ذهن کې معمولا ولرو. هر څوک چې کله هلته ژوند کوي هغه باید خپل موقعیت وپېژني چې د ده موقعیت د سیل سره مخامخ دی که نه. که چیرې د ده په سیمه کې پخوا وخت سیل راغلی وي طبعا هلته بیا د سیل راتلو امکان شته، او د دې لپاره باید دا یو تدابیر په ذهن کې ولري چې که چېرته د سیل راتلو امکان پېښ شو یا احتمال پېښ شو دی باید څه کوي. د دې لپاره یو ارتباط ښه دی، یو تیاری په ذهن کې درلودل، یا مثلا یو مسیر ټاکل چې موږ به پلانکي کور ته ځو، هغه لږ په لوړه دی او د هغه د سیل وړلو امکان لږ دی. نو دا رقم یعنی داسې نه شي کېدی چې ټول کورونه یا ټوله سیمه د ډېره د غرخه کې طبعا په افغانستان یو غرنی هېواد دی که لږ څوک وخوځېږي هلته کولی شي نږدې لوړې سیمې ته ځان ورسېږي او هلته کولی شي د سیل د خطر څخه ځان وساتي. ښه دا ده معمولا چې کله دا رقم خبرداری ورکول کېږي، خو البته ستونزه دا ده چې هغه د خبرداري عام دي تر اوسه پورې، داسې مشخص سیمې نه دي چې دغه سیمه باید تخلیه شي او زر سیل راځي پکې. خو دغه هر څه ورو ورو کېږي، یعنی که اوس خلک د همدغه د خبرداري سیستمونه نه لږ لږ کار واخلي، په عمو کې خپل آګاهي لوړه کړي، بیا ورو ورو کولی شي دوی په آینده کې نور هم په مسؤل د خپل ځایونه تخلیه کړي. یو بل شی هم چې هغه مخکینی ورور پوښتنه وکړه، هغه ته غواړم اشاره وکړم چې خلک څه کولی شي. ګورئ موږ او تاسې په ټولنه کې د موږ او تاسې ټولنیز بافت ډېر جالب دی. هلته موږ او تاسې په ورځ کې تقریبا درې وخته یا پنځه وخته جومات کې راټولېږو. جومات نه یوازې د عبادت ځای دی، فرایض ادا کولو ځای دی، بلکې د ټولنیزو اړیکو او د همغږۍ مرکز هم دی. تاسو کولی شئ همدلته چې کله په جومات کې خلک راټولېږي هغه په دغه موضوعاتو باندې وغږېږي او د دغه موضوعاتو د مخنیوي لپاره پلانونه جوړ کړي. دغه ورونه چې خبرې وکړې دوی دقیقا د خپلو سیمو نه ډېر ښه معلومات درلودل. دغه رقم که نور خلک هم په خپلو جوماتونو کې راپورته شي کولی شي نور خلک ورسره همغږي کړي او د ده لپاره د اقداماتو تلاس په کار شي. یا دا چې ونې کېږدي دغه د سیل د مسیر په اوږده کې، یا دا چې مثلا په پورتنیو برخو کې کوچني کوچني بندونه جوړ کړي، هغه کار څومره کوچني وي خیر که د تیږو نه جوړ کړي دا به ښه وي چې هغه مثلا اوبه نه وړي په اسانه، اوبه تم کړي او هغه جذب شي، او مثلا نور د جذبي تاگان چې دي دغه چې هم یوې خانه خطر خلکو ته جوړ شوي دي، دا کولی شي اوبه د سیل دغه تاگانو ته ورسیخي کې هغه به په اسانۍ ځمکې لاندې طبقاتو ته ورېږدوي او د تاگانو کې به یې ډېر اوبه زر بېرته راژوندی شي. نو د دغه رقم اقداماتو په تر سره کولو سره چې دغه ټول امغږی په جماعتونو کې تر سره کېدای شي او ولته خواله دا چې خلک راټولېږي پکې یو د بل د حال هم خبرېږي او یو د بل سره د مشورې او د پلانونو د شریکولو دپاره هم دغه مرکز څخه کار اخیستل کېږي. نو دا به د ما په نظر باندې ډېر ښه وي. نو هیله دا ده چې نه یوازې د وړاندویل د سیستمونو د کارونې دپاره هلته خبرې وشي، بلکې د اقداماتو د جوړونې د اقداماتو یا مثلا د کوچنیو بندونو یا کوچنیو کندو د جوړولو هلته چې اوبه هلته تم شي جذب شي، ځکه ته یا دا چې د ونو ایښودلو دپاره دغه ټول اقدامات یا دا چې د سیلاب نقشې چې مثلا ما آنلاین وښودشته دي دغه یا نور خپل ادارات نه څوک ترلاسه کوي، هغه د موبایلونو کې د یو د بل سره شریکې کړي تر څو هغه د زیان سیمې وپېژني. او په دې توګه یعنې په مجموع کې دغه د معلوماتو شریکول دغلته که وشي چې په نسبتا په بعضې سیمو کې کېږي هم، نو دا ډېر غوره اقدامات او کولی شي ښې اغېزې ولري په محلي ځایونو کې.
مننه مایر صاحب، تاسو یوه جالبه مسله یاده کړه، دا د اوبو د ذخیره کولو په کندو کې، لویو کندو کې چې په کلیو کې یا په ځینو سیمو کې تریړای هم ورته وایي یا تریړي، په دې کې د اوبو ذخیره کول او ملګرو ملتونو څه وخت مخکې د زرګونه تریړیو د کیندلو خبر ورکړی و. په افغانستان کې یوه پروژه یې درلوده، زه نه پوهیږم چې هغه پروژه به کوم ځای ته رسیدلې. په دې مسله باندې د دې د اهمیت په باب که وړاندې لطفا لږ نور هم راته ووایاست. خو اوس چې دا د پوهاوي په مسله کې پاتې یو همدلته، نو تاسو مخکې د بنګلادیش او ځینو نورو هیوادونو یادونه وکړه. تاسو ویل چې هلته د الارم لپاره لوکال یا سیمه ییز سیستمونه شته، د دغه په باب که لږ نورم معلومات راکوي. تاسو مخکې د جمعتونو یادونه وکړه، مګر جمعتونو کې د خلکو راټولېدل دا هغه څه دي چې خلک یې پخپله کولی شي. خلک د دغو الارم سیستمونو د رامنځته کولو په برخه کې څه کولای شي؟
مننه، سلامت اوسئ. یو سیستم خو مخکې ما ویل چې هغه د خلکو د ارتباط له کبله رامنځته شوی وی، چې هغه جوماتونه او کلي ولسوالۍ سره ارتباط کړی وی او بیا مرکز ته به راپور ورکول کېده. نو دغه رقم سیستمونه هم کولی شي ځینې سیمې په خپله سیمو کې سره تنظیم کړي. دا یو سیستم دی. او دوهم سیستم دی چې بنګلاديش او نور هیوادونه دي، هغه د ډیجیټل ټکنالوژۍ په مرسته دي چې هغه تقریبا دولتونو ورته جوړ کړي دي او دوی یې کاروي. په افغانستان کې یو د خبرداری سیستم کتنه ته د اوشناسۍ اداره چاپوي او خبروي په فیسبوک او خبري رسنیو کې. خو د هغه نه علاوه اوس تقریبا هر موبایل د هوا حالات خلکو ته وړاندې کوي او دوی کولی شي کله چې مثلا د شدید اورښت وړاندوینه کېږي یا دومره اورښت چې د مثلا د شل ملي یا دېرش ملي نه لوړ وي، هغه ته طبعا د سیل راتلو لامل کېږي یا پنځوس ملي خو طبعا سیل رامنځته کوي. نو دوی کولی شي د همغه څخه په استفاده باندې خلکو ته ووایي چې د سیل راتلو زموږ په سیمه کې احتمال شته او خپل تدابیر باید ولري. نو د هغې نه علاوه ځینې سیستمونه چې مثلا ګلوفس او دا نور سیستمونه دي چې هغه مثلا درې ورځې مخکې یا لس ورځې مخکې د سیل خبرداری ورکوي که چېرته یو متخصص څوک وي یا مثلا یو حداقل چې یو پوهنتون یې لوستی وي یا دا چې د دغه سیستمونو د کارونې سره بلدتیا ولري، دا هم کولی شي خلکو ته په وخت خبر ورکړي چې دغه ځای کې سیل راځي. یا طبعا داسې کسان هم آنلاین شته چې دغه نقشې خپروي او د هغه څخه د خلک استفاده وکړي تر څو نور خلک د خپلې سیمې خبر کړي او ورته ووایي چې سیل روان دی تاسو متوجه اوسئ. خو دا په مجموع کې د خبرداری سیستم کارول چون په افغانستان کې نوی دی، تر اوسه پورې ډېر نه دی کارېدلی. ورو ورو د دې لامل کېږي چې خلک اعتبار پرې وکړي چې کله دوی وویني چې هو رښتیا هم دغه سیستم خبرداری ورکړی او سیل پېښ شو، نو دوی بیا کولی شي ورو ورو چې اعتبار ومومي بیا د دغه نه ډېر کار اخیستل کېږي او دا به د زیانونو د راټیټولو لامل هم شي.
مننه. په هغو هیوادونو کې یا په نورو هیوادونو کې چې مونږ ګورو اکثرا په هغو ځایونو کې سیلونه راځي چې هلته د اوبو د مځکې سطحه د بحر له سطحې نه ډېره زیاته لوړه نه ده، مګر د افغانستان په ځینو سیمو کې داسې هم کېږي چې ډېرې لوړې سیمې دي، مثلا د بحر له سطحې نه ډېرې زیاتې لوړې دي. خو بیا هم مثلا د میدان وردګو سیمې به زه تاسو ته یادې کړم، دلته لکه تقریبا د پغمان سره یوه اندازه یوه کچه د بحر له سطحې نه دوی لوړه کچه لري، خو بیا هم هلته سیلونه راځي. دا ډېره عجیبه نه ده؟
نه، ګورې په نورو هیوادونو کې چې سیل راځي هلته د سونامي څو منابع لري. یو یې د بحرونو لکه اوله ده چې کله مثلا په کومه سونامي یا پیښه یا زلزله پیښه شي او اوبه چې موج تشکیل کړي هغه راځي هغه هیوادونه چې په سواحلو کې دي هغه سیلونه ځپي. خو په غرنیو هیوادونو کې تر هغې ډېر د سیلاتو احتمال شته ځکه په بهر کې دغه پیښې لږ کېږي نسبتا په هغه غرنیو هیوادونو کې چې ورښت له کبله سیل رامنځته کېږي. ته اوس که مثلا تاسو وګورې پاکستان کې ته اوس که ډېر د سیل د موسمي ورښتونو له کبله سیلونه راغلي چې تقریبا هغه د 2023 کچې ته رسېږي. نو په مجموع کې په غرنیو سیمو کې ډېر د سیلاتو احتمال شته نسبتا نورو سیمو ته. او په وروستیو کلونو کې اقلیمي بدلون دا لا پسې زیات کړي دي ځکه چې پخوا به دغه سیمو کې واورې ورېدلې. واورې خو د سیل راتلو لامل نه کېدې، هغه به په غرونو کې پاتې کېدې، بیا ورو ورو ولیدلې. خو اوس موږ ګورو چې واورې لږ شوې دي او د هغې په ځای باندې بارانونه اوري او د بارانونه د سیلابونه د راتلو احتمال راتلو لامل کېږي. یو بل دلیل هم دا دی چې که موږ ورته وګورو په اوړي کې طبعا په دغو سیمو کې چې تاسو ورته اشاره درلوده د سیل راتلل لږ و، خو په وروستیو کلونو کې د موسمي ورښتونه شدید شوي دي او د دې موسمي ورښتونو څپې تر هندوکش غرونو پورې رارسېږي. مثلا پخوا به د کونړ او ننګرهار او لغمان ته رارسېدلې، اوس یې موږ تا وینو چې کابل او پروان ته هم رارسېږي. یعنی ډېرې قوي نه دي چې وړاندې تېرې شي، خو که څه هم بدخشان دغه ځای ته د کونړ د غرونو نه اوړي، هغه سیمې تر پوښښ لاندې راولي. د ورښت دا څپه د هند څخه راځي تقریبا هغه وخت هم معلوم دی چې د جولای په جولای نه تر اګست میاشتو پورې دلته وي او بیرته بیا ورو کمیږي.
مونسون د فصلي بارانونه یادوي تاسو؟
دقیقا نو دقیقا وړی افغانستان همدا ورښت دی. د افغانستان ورښت نور ژمی دی او ژمی کې په لومړیو میاشتو کې د هوا د سړښت له کبله سیل نه راځي، هلته واورې کېږي. او په کوم ځای کې چې سیل لري هغه تقریبا فبروري نه پیل کېږي چې هغه ګرمې او تودې سیمې دي چې نیمروز او هلمند او کندهار او همدارنګه په شمال کې مزار شبرغان دي. او بیا وروسته د اپریل میاشتې نه تر مې میاشتې پورې یو څه لوړو سیمو ته ځي. او په همدې توګه د تودوخې سره په متناسب غرنیو سیمو ته رسېږي چې اوړی بیا په دغه ګرمۍ کې هغه د افغانستان مرکزي سیمو ته یا مثلا شمال شرقي سیمو ته چې د مونسون څخه اغېزمنې دې ته رسېږي.
مننه. اوس که دا د تریړیو په باب لطفا معلومات راکوي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو هم د یوې پروژې خبر ورکړی و چې البته جزئیات تر اوسه پورې نه دي معلوم چې څومره، البته دوی د زرګونو تریړیو یا د کندو د اوبو د ذخیرې لپاره د کندو د کیندلو خبر ورکړی و، مګر په سنتي یا دودیز ډول هم موږ په افغانستان کې د دغو تریړیو شاهدان وو په افغانستان کې خلکو به اوبه پکې ذخیره کولې. د دې چانس څومره شته؟ څنګه خلک کولای شي چې د دغو تریړیو شمیر زیات کړي؟ ولې تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی؟ ځمکې کمې دي که کوم دلیل دی چې خلکو تر اوسه پورې دا ډول تریړي نه دي جوړ کړي؟
ستونزه دا ده چې افغانان فقیر خلک دي او دوی خپل په دې مصروفه دي چې ځان ته ډوډۍ وګټي. نو دغه اجتماعي ټولنیزو فعالیتونو ته که څه هم ځینې خلک وزګاره دي خو لږ ارزښت ورکوي. نړیوالو پروګرامونو دغه تریړۍ یا د کندې چې جوړې کړي دغه هم په لږو سیمو کې جوړې کړي. که موږ ورته وګورو اقلیمي بدلون ټول افغانستان اغېزمن کړی، خو دغه کندې په مشخصو ځایونو کې کیندل شوي او دغه د کندو شمیر متناسبا د کیچمنت ایریا یا دغه سیمې چې اوبه راټولېږي وځای ته د دې سره متناسب دی. که ډېرې کندې پکې جوړې شي هغه اوبه تم کېږي، اوبه لږ راځي، یعنی سیل کمیږي. خو که لږ پکې جوړې شي بیا د سیل باندې دومره اغېز نه کوي. خو دا له همدې کبله په ډېرو ځایونو کې تر اوسه ډېر خوړونه شته، ډېر ځایونه دا رقم شته چې په هغه کې هڅه تا کندې نه دي کیندل شوي. خو خلک کولی شي دغه ورو ورو یا خپل وکړي که چېرته مثلا د اشر په توګه په کال کې یو ځل دوه ځلې یو د اشر پروسه پیل کی په هغه وختونو کې چې دوی مصروفیت لږ دی. یا مثلا بزګر کوي کولی شي په منی کې چې کله حاصل واخلي وروسته له هغې دغه چاره ترسره کړي. یا مثلا ژمی چې کار نه وي په خپلو سیمو کې د تیږو نه په استفادې بندونه جوړ کړي کوچني. یا مثلا کندې وکیني په خوړونو په اوږدو کې چې اوبه هلته تم شي. دغه کندې معیاري نه دي چې کوم مثلا یو کوچنی ویالې په توګه مثلا ملګرو ملتونو ادارو یا نورو موسساتو کیندلې دي. کولی شي دوی په هر ابعاد کې چې په هر ابعادو کې دوی وسو توان وي هغه هلته جوړې کړي او هلته پکې اوبه ورخوشې کړي تر څو اوبه تم شي.
دا لایوی خود یو بود یا د سیل کچا کبوی او بل خود مکه لاندې او به تخزیه کوي چې دوی د تاغان او دوی د پښتون لپاره به او به زیر مشي. زموږ پرختن هم دا ده چې دا چې حکومت وس نه لري نړیوالو موساتو پیسې کمی شوي دي، نو په دې له چې خلک ورو ورو دغه اقداماتو ته مخه کوي تر څو د دوی د سیمو مشکلات او ستونزې کمې شي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. د خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو وروستۍ پوښتنې هم له ښاغلي مایار نه کوو. مایار صاحب، د مځکو یا کښتونو ته دا خو تر اوسه پورې موږ تر ډیره د کورونو ته د پیښو تلفاتو په باب خبرې وکړې، البته د مځکو په باب مو هم یو څه جزئیات تاسو ورکړل، مګر د مځکو د زیانونو سیلابونو د دې لپاره چې سیلابونه د ځمکو ځکه ته پیښ زیانونه ډیر نه کی یا مثلا ډیرې ځمکې له سیلابونو نه زیانمنې نه شي، د دې د مخنیوي لپاره کروندګر څه کولای شي؟
ګورې، اقدامات تقریبا یو ډول دی. موږ ورته ویل د کورونو لپاره هغه کندې کیندل، د اوبو انحراف اول، د کانالونو پاکول، د پلچکونو تر څو اوبه په مسون ډول کته خواته تیر شي، یا مثلا په بره برخه کې د ونو ایښودل تر څو هغه استواري زیاته کړي. دا ټول اقدامات سره ورته دي، هغه که کورونو لپاره دي که د کرنیزو ځمکو لپاره دي. خو بیا د یوې ساحې لپاره په محلي توګه باید یو کس پریکړه وکړي چې کوم ورته اسانه دی او کوم اغېزمن دی. مثلا که چیرته موږ د مخکینی ورور بیلګې ته اشاره وکړو، نو هلته په هغه سیمه کې د ونو ایښودل یا دغه اقدام عملي دی نسبتا دې ته چې هلته کندې جوړې شي کوچنۍ کوچنۍ یا نور. خو د هغه نه بهره سیمه کې کیدلی شي غټې کندې جوړې شي یا کوچني بندونه جوړ شي، هغه دپاره بیا هلته هغه سیمه دی، ځکه هلته څوک نه شي کولی ونې خړوبې کړي، هغه وچیږي. نو د هغه ځای ته په کتو باید یو پریکړه وشي او هغې اقداماتو لیست یو څوک ولري چې دغه دغه اقداماتو سره موږ کولی شو د سیل مخنیوی وکړو. خو نظر بیا په ځای باید پریکړه وشي. بل علت یې دا دی، بله سپارښتنه به دا وي چې نظر د ځمکو د ابعادو په تناسب باندې کولی شي خلک د مسؤلیت سره وویشي. مثلا که د یو کس ځمکه ډېرې وي، هغه باید دوه کسه ورکړي. که د یو کس ځمکه کمه وي، هغه د یو کس ورکړي. په دې توګه یو ډله دې راټوله شي د اشر په ډول یا بل نامه لاندې کولی شي بیا دغه اقدامات په متناسب ډول تطبیق کړي. موږ د دغه بیلګو دغه ډول قانونو بیلګې لرو. مثلا میراب راځي، خلک راټولوي، کانال پاکوي، کولی شي همدغه میراب بیا راشي خلک راټول کړي تر څو د سیلابونو د مخنیوي لپاره چیرته په یو ځای کې یو ورمنې کینوي، بیا کولی شي بل ورته خلک راټول کړي بل ځای کې کینوي. په دې توګه به دغه هم به کار شوی وي، هم به دغه سیمه د تلفاتو یا د ضایاتو د مخنیوي نه مخنیوی شوی وي، او هم به چه خبره دغه کار په اغېزمن ډول ترسره شوی وي. نو کولی شي دغه ډول طریقې وکاروي او د دې څخه استفاده وکړي.
او مایر صاحب، د دې تریړیو یا د کندو په جوړولو کې هم همدا میرابان کولی شي مرسته وکړي یا تنظیم کړي؟
میرابان نه یوازې د کندو په کیندلو کې، بلکې د کوچنیو بندونو په جوړولو کې، همدارنګه د ونو په ایښودلو کې، د کانالونو پاکولو کې، په هره برخه کې کارولی شي. دغه یو سیستم دی چې زموږ په ټولنه کې شته او دوی کولی شي له دغه سیستم نه کار واخلي. بالکل
مننه. یوه وروستۍ پوښتنه هم لرو او بیا به خدای پاماني درسره وکړو. مایر صاحب، ډیره زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکاو. پخوا کلونو کې به چې کله سیلابونه راتلل، نو هم انساني تلفات ډیر زیات نه وو او هم مالی زیانونه کم وو د اوس پرتله. څه پیښ شوي دي، څه بدل شوي دي چې اوس انسانان یا افغانان مخصوصا په افغانستان کې دننه د بیلابیلو سیمو خلک زیات زیان ویني، هم د سر و مال زیات زیان ویني؟
دوه علتونه پیښ رامنځته شي. یا دا چې سیلونه زیات شوي، قوي شوي دي، هم تعداد ډېر شوی او هم شدت لوړ شوی، یعنی ډېر سیل دي، اوبه یې زیاتې دي. او دوهم علت یې دا دی چې خلک هم ډېر شوي دي، او خلکو په هغو سیمو کې خپل ځانونو ته ودانیزې کورونه او نور سیمې جوړې کړي دي چې هغه د سیل د خطر سره مخامخ دي. یعنی خلکو دغه سیل په نظر کې نه دی نیولی. په ځینو مواردو کې یا په لویو ښارونو کې که موږ ورته وګورو، هلته هغه کوم ملکیتونه چې خلک د سیل په ځایونو کې جوړوي، هلته دغه اقتصادي ګټه یې ډېره ده نسبتا هغه زیان ته. یعنی یو څوک هلته په کور کې یو کال دوه کاله اوسېږي، خو بیا ورې سیل یسي. نو که چېرته مثلا هغه د کال کرایه او ویزانور صابونه تېره وباسي، بېرته یې هغه سړي کس په مجموعي ډول تاوان نه دی کړی.
نو دغه علتونه دي چې خلک سنجش د ځان سره کوي چې خیر کثیر لازم څو کاله وکړي یو ځل لازم نو پروانه کې خو زه به اوس خپل اشاره وکم، اما دا هغه ښه ستراتیژي نه ده د ما په نظر باندې. اغیزمن او ګټوره لاره دا ده چې د سیلونو د سیمو څخه لری او په مسؤون ځای کې پانګونه وشي، او د سیلابونو حریمونه خاصتا په ښارونو کې چې اقتصادي زیانونه او تلفات انساني تلفات زیات دي هلته د سیندونو حریمونه احیا شي. بیرته کرتم یو پروګرام په جمهوریت کې پیل شو خو تطبیق نه شو، نو دغه چارې به د دې لامل شي چې له یوې خوا چاپېریال ښه شي، له بلې خوا د تلفاتو کچه راټیټه شي، او بله پلوه خلکم
یو ته راحت ساو وبسید. ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص محمد عاصم مایارو چې د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې تاسو سره خپل معلومات شریکول. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونه د خدای پامان.
لاش خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
شیمه